مشال رادیو د ادبی او کلتوري خبرونو ګرانو مینوالو السلام علیکم. باز محمد ابیدیم او د باختر ستوري ونیز خبرونه کې درته په خیر راغلی وایم. په نننۍ خبرونه کې به د پښتو ادب په غوړېدا کې د ادبی غونډو د ونډې په اړه یو رپورټ ولرو. بیا به له ډاکټر پروفیسر همایون امدرد سره په ادبی او هنري ډګر کې د هغه د کړي کار په اړه د هغه د مرکې لومړۍ برخه خپره کړو، او په آخره کې به د خپرونې زولۍ په یوه کلتوري رپورټ راټول کړو. لومړی رپورټ ته راځو. یو لور ته د پښتو ادب د غوړېدا لپاره لسګونه کلونه پخوا په لره بره پښتونخوا کې د پښتو ادب وتلو استادانو په انفرادي او ډله ییزه توګه مټې رانغښتې وي، نو بل لوري ته د تیرې څه له پاسه نیمې پیړۍ راهیسې د ادبي جرګو او مرکو له برکته ګڼو لیکوالو او شاعرانو د ادبي غونډو په ترسره کولو سره د پښتو ادب لمنه خیرازه کړې او لا یې هم دې خیرازۍ ته مټې رانغښتې دي. دا چې ادبی غونډې د ادب د پراختیا ترڅنګ د ځوانو شاعرانو او لیکوالو پر استعداد څومره مثبت اغېز پرې باسي، له څو تنو ځوانو شاعرانو سره مو خبرې کړي او دغه رپورټ مو پرې تیار کړی دی. ډاکټر بشیر احمد پرهر چې د تیرو شلو کلونو راهیسې ادبی القو سره نږدې پاتې شوی، وایي چې د ادبی غونډو له برکته پښتو ادب معیار ته رسیدلی شي.
تر ټولو لویه ګټه د دې ناستو دا ده چې لومړی خو فرهنګیان، شاعران، لیکوالان یو د یو بل د حالاتو نه خبرېږي، او له دې سره څنګ کې د مختلفو شعرونو، د مختلفو کلامونو، د مختلفو کیسو د دې اورېدل، په دې باندې خبرې کول، نو دې سره هم ذهني رشد کېږي، هم د تخیل رشد کېږي، هم د افکارو رشد کېږي، او په راتلونکي کې مونږ خپل ټولنې ته داسې اثر وړاندې کولای شو چې هغه د هم د فکر له نظره، هم د ژبې د جوړښت له نظره، په دې سره زمونږ ادب چې دی هغه معیار ته رسیږي.
نادر دانش چې په ننګرهار کې د یوې اونیزي ادبي غونډې په آل غړی دی، وایي چې په ادبي غونډو کې دا زمینه برابرېږي چې یو له بل څخه ناخداګا زده کړه وکړي.
د تیر کال رئیسی چې په ننګرهار ولایت کې مونږ د ختیز ادبی بهیر لرو، زه د دې شاید ما چې د کابل او د نور ولایتونو استادان، شاعران راغلي، لیکوال راغلي، برخه اخیستې ده، او د بهیروالو په شیرونو لیکنو باندې کره کتنه شوې ده، ناسته شوې ده. ما خپل ډیر مسایل د همدغه ناستونه راز ده کړی دي. دغه خپل یو سبب او عامل د دې دی چې ادب رشد کی، یو یا یو بل څخه د زده کړې لپاره یو ښه چانس.
د ننګرهار پوهنتون د حقوقو پوهنځي استاد هجرت الله اختیار وایي چې ادبي غونډې ځوانانو ته د نقد کولو لارې چارې او د تنقید برداشت وربخي.
زه فکر کوم چې د هغه څوک چې خپل کلام، شعر یا فرزن لیکنه ادبي ټوټه دا کره کتنې ته وړاندې کوي، هغه هم کره کېږي. د هغه لپاره یو پند او درسي خپل زما چې په کومو شعرونو باندې کره کتنه شوې ده او کومې ټکي پکې خامیانې چې ملګرو په ګوته کړي دي، زه په راتلونکو شعرونو کې یا لیکنو کې هغې ته ډېر پام کوم. او همداسې نور په هره غونډه کې تاسو ګوري چې 50-60 کسان ناست دي، ټول پاره یو درس ګرځي.
عزت الله جواب بیا په ادبی غونډو کې ناسته د تخیل د غړېدا یو ښه ذریعہ ګڼي.
ادبی غونډې او بندارونه خو د یوې خوانه د شاعرانو، لیکوالانو، ژورنالیستانو ترمن لید کاته وشي، او بل د ادب د پرمختیا لپاره یو مثبت ګام دی، ځکه شاعر له نوي خیالونو سره آشنا کیږي او لیکوال نوي سوجې پیدا کوي، او شاعران هڅیږي، تشویقیږي او پر راتلونکي کې یو ګټور او اغیزمن اثر ټولنې ته وړاندې کوي.
پخوا په افغانستان کې آزادې ادبي ټولنې نه وې. په سرکاري توګه پښتو ټولنې او د علومو اکاډمۍ د ادب د پراختیا لپاره کار کولو، خو دا یو سرګند حقیقت دی چې افغانانو د ادبي غونډو کلتور له پېښور نه په سوغات کې راوړی چې اوس په ټول افغانستان کې تر 200 پورې ادبي ټولنې په فعالیت بوختې دي، چې هفتواری، 15 ورځنۍ او میاشتنۍ غونډې پکې ترسره کیږي. د باختر ستوري ګرانو مینوالو، د ادبي غونډو په اغیز مو رپورټ واورېدو. اوس لداس یو فعال او حسن شاعر او لیکوال سره د هغه د هنري ژوند په اړه غږیږو چې د تیرو دوه دیرشو کلونو راهیسې له ادبي غونډو سره نږدې پاتې شوی چې له برکته یې د نثرونو او شعرونو ګڼې ټولګې هم خپرې کړي او بیلابیلو پښتو ټلویزیونونو ته یې سلسلهوارې ډرامې هم لیکلي او لا یې لیکي. ډاکټر پروفیسر همایون همدرد یادوم. سره له دې چې ډاکټر صاحب همدرد د ژوند د شپږ څلوېښتو پسرلیو مزې سکلي خو لا یې فکر او خیال ځوانې پنځونې کوي. نوموړی د پښتونخوا د نوخار ضلع د خویشکي سیمې سره تعلق لري. له ده سره د ده په هنري ژوند د مرکې لومړۍ برخې ته مو رابولم. ښاغلی همایون همدرد، زه چې له تیرو شلو کلونو نه ګورم تاسې په دغه ادبي میدان کې سرګرمې، که دا راته ووایې چې لومړی قدم چې دی ادبي ډګر کې ایښی دی دا به کوم کالو او ته به د څو کالو وي هغه وخت؟
زه دغه وخت شپږم ټولګي طالب علم وم او کال 1981 او د شاعرۍ ملکه وظیفه الله تعالی زما په نصیبه ورسوله. د شروع راسې دغه شوق و د پرایمري نه چې په کور کې مې جنګنامې نورنامې د خپلو مشرانو زنانو نه اورېدې او د هغې په وجه ماته به یو الهام یا یو تحریک میلاوېدو. یا دغسې نور روماني داستانونه، یوسف خان شیربانو، شیر علم مامونی، ادم خان درخانی، دا قسمه داستانونه رور به مې وې او هغه به ما اورېده او د هغې هغه نغمګۍ او ترنم سره به زما دننه یو شاعر چې دی غزونې کولې. دغسې زموږ په کلي کې یو ډېر لوی ولسي شاعر الله دې وبخښي خون میراسان بابا، د هغه شاعري به زموږ د کلي برکت شو. استاذ ډېر په خوږ آواز به وي او ما به اورېده، نو هغې په وجه به هم ماته یو قسم لا شاعرانه احساس دی دغه به غزونې ما محسوسولې او شوق به پیدا کېدو.
دا خو تقریبا دوه دیرش کاله وشولو چې تاسې دغه میدان ته راوتې. څه لاسته راوړنې مو لرلې دي؟ د شعر کتابونه، د کیسو کتابونه او یا نور داسې څېړنې تحقیق؟
ډاکټر پرویز مهجور صاحب زما استاد و په دغه سکول کې، نو هغوی او زموږ څلور ملګرو چې ادبي ټولګي و زموږ پښتو ادبي ټولنه خویش کړي، د هغې په وساطت موږ د شاعرانو یو تذکره او د هغې په لاس راټوله کړه او هغه چاپ شوه. نو پای کې زما د کلام صبره هم شامله شوه. دا یې نه پس په کال 1990 کې چې زه د لسم ټولګي نه فارغ شوم، نو د شاعرۍ لومړۍ مجموعه د سپیلنی په نوم هغه ما چاپ کړه. درې کاله پس بله د شاعرۍ مجموعه په کال 1994 کې د ګلګون په نوم چاپ کړه او د لکه د سپیلنی هغه هم دغه په ادب کې زما په خیال دا به وایم چې ماته سنا څه ځای راکو او یو سلامي مونده. دغسې شاعرۍ مجموعه چې وه د چینی په نوم چې هغه د افغانستان زموږ یو دوست هیوادمل صاحب خپلې ادارې لخوا چاپ کړې ده. شاعرۍ کې د فیض احمد فیض د لومړي کتاب نقش فریادي ترجمه هم الله تعالی زما په نصیبه لیکلې وه، نو د هغې منظومه ترجمه هم د نقش فریادي ما چاپ کړې ده. او ساندې په نوم ما یو د مرسیو یو مجموعه هغه راټوله کړې ده، چاپ کړې ده.
همدر صاحب دا خوشوله شاعري تقریبا څلور کتاب داسې نثر ته مو کار کړی دی. په نثر کې
په نثر کې تنقیدی لیکونه او تحقیقي لیکونه دي. څه زما د ایم فیل یا د پی ایچ ڈی په دوران کې ما ریسرچ پیپر تیار کړی وي، نو هغه ما په کتابي شکل کې هم چاپ کړی دی. یو دی پښتو ادب کې مغلواله او دویمه نثري مجموعه چې کومه ده هغه د خوشحال خټک تنقیدي شعور او هنر د شعر او موسیقي، نو دا یو کتاب ما چاپ کړی دی. دغسې په ادبي اجلاسونو کې چې کوم زه سکتر وم، هغه هغه ردادونه ما لیکلي دي او ښاغلي زبیر اسرت هم نو هغه د ردادونو په شکل کې موږ د مرکزي پښتو ادبي جرګې لخوا چاپ کړی دی. دغسې د ماشومانو لپاره ما او فرهاد محمد غالب ترین صاحب پمفلیټ په شکل کې کتاب سے چاپ کړی وی، پکې څنګه आवाज او د حق څنګه دا چاپ شوی دی. او
تاسو چې زوینه یوازې د شاعرۍ او د تحقیق او د نثر په برخه کې محدود نه پاتې شوی، وخت په وخت تاسو ډرامې په ټلویزیون باندې راغلي دي. دغه ټلویزیون ته د ډرامو د لیکلو کوم کالو او تر اوسه به تاسو څومره ډرامې لیکلي؟
په کال 1988 کې په لومړي ځل د ما پښتو ډرامه په پاکستان ټلویزیون په خبر کې هغه نشر شو د مشالونو په ټایټل سره او دغه سلسله تر نن روانه ده.
د باختر ستوري قدرمنو مینوالو، له ډاکټر همایون امدر سره به د هغوی د ډرامو په اړه د باختر ستوري په راتلونکي ګډه کې نورې خبرې هم ولرو، خو اوس د پګړۍ په اړه یو کلتوري رپورټ ته تم کیږو. پګړۍ چې ځینې دستار هم بولي پښتنو ته له زرګونو کلونو راهیسې په میراث کې راغلې ده او تر ننه پالل کیږي. پګړۍ یوازې شکلي ښکلا نه لري، بلکې مانوي او کلتوري ارزښتونه هم ورسره تړلي دي. په شکلي لحاظ خو به هر څوک پګړۍ یا دستار په سر کړي، خو د پګړۍ په سرونکي د خپلو خلکو، ولس او ملت په وړاندې د یو مسؤلیت خاوند ګرځي چې هغه بیا په نیکه او سمه بڼه د خپلو خلکو پالل او لاسنیوی کوي. نو پګړۍ د مادي او شرعي مبهوم تر څنګ یو مانوي مبهوم هم دی او پښتنو ته لا تر اوسه د ارزښت نه ډکه یوه خبره ده، ځکه خو خوشحال بابا سوونه کلونه پخوا ویلي وو چې دستار تړي هزار دي، د دستار سړي په شمار دي. له دې هر څه سره سره پګړۍ د ننګ، ناموس، غیرت او عزت نښه هم ګڼل کېدای شي. د کونړ ولایت د سید جمال الدین افغان پوهنتون مشر میر احمد حمیدی د پګړۍ په کلتوري ارزښت مشال راډیو ته وویل:
پګړۍ خو د افغانستان یو عنعنه ده. پګړۍ یا شمله د افتخار، د غیرت او د عزت او د ملانې یو نمونه ده. په افغانستان کې پګړۍ یا شمله ور چې ورته وایي، هغه کسان دي چې هغوی خپل وطن نه دفاع کړي، د خپل ناموس نه، د خپل عزت نه، د خپل ابرو نه، نو بیا هغوی ته د افتخار په خاطر باندې یو پګړۍ یا شمله په سر کوي.
د ننګرهار د اچین ولسوالۍ یو تن قومي مشر ملا جان شینواری وایي چې پګړۍ هغه چاته تړل کیږي چې د قوم او ولس ور باندې اعتبار وي.
پګړۍ چې دا د پښتنو عزت دی او په کار د چې هغه عزتمن سړي ته په سر باندې کېښود شي چې هغه د کلي او د قوم او د ولس مشرانه کا په در چې کله مړ شي بیا زوی ته په سر کېږي، چې زوی بیا مړ شي بیا نمسی ته په سر کېږي. مطلب دا چې کوم یو سړی په هغه سړي ته په سر کېږي او چې د قوم او د ولس اعتماد او اعتبار.
کرکتون کې لیکوال زهیر شینواری وایي چې ډیر ځله د افغانستان په ټلویزیون کې لیدلی چې هر کس او ناکس ته د سرکار له اړخه پګړۍ په سر تړل کیږي او دا یو مناسب کار نه ګڼي.
موږ اکثر وخت په تلویزیونونو ګورو چې داسې نااهله خلکو ته چې هغه په اصطلاح باندې هیڅ استعداد نه لري، یو څوک راځي او هغه پګړۍ راخلي، هغه په سر باندې کوي. موږ باید اول د پګړۍ د سرولو لپاره شخص باید ټول اخلاقی صفات، اجتماعي شخصیت دا باید اول موږ په نظر کې ونیسو، بیا هغه ته پګړۍ په سر کړو.
انزورګر ارباب حمدالله چې د انزورونو په یو نندارتون کې د پګړۍ د تړلو ویاړ ته وروغوښتل شو، هغه له دغه ویاړ څخه انکار وکړ. له ده مو وپوښتل چې ولې دا ویاړ ونه مانه، هغه په ځواب کې وویل:
پګړۍ ځان ته په پښتني ټولنه کې ډېر مانوي ارزښت لري. لکه بده مرغه اوس په افغانستان کې داسې خلکو ته پګړۍ په سریږي چې هغې لاسونه د افغانانو په وینو باندې ککړ دي، یعنی خپل دښمن ته پګړۍ په سرول. نو په دې خاطر چې دغه رواج چې دا کم روان دی چې هر چا ته پګړۍ په سریږي دا ختم شي، ما غوښتل چې دغه پګړۍ ځوان خو
پګړۍ د نورو پښتني دودونو په شان د پښتونوالي د ساتنې یو خاص جز دی چې خلک ورته په ډیر درناوي قائل دي. اوس هم په ډیرو پښتني سیمو کې د ډیرو مهمو مسلو په وړاندې د کورنۍ مشر او یا هم ملک لخوا مقابل لوري ته د بخښنې په غرض له پګړۍ څخه کچکول جوړوي چې د مجرم د بخښنې سبب ګرځي. مشال رادیو د ادبی او کلتوري خبرونو قدرمنو مینوالو، د باختر ستوري د نننۍ خبرونې پیس کران غاړو تر بلې خبرونې پورې خپل کوربه باز محمد عابد ته اجازه ورکړي. خاط او آباد اوسئ.